د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میو منې ز بشیر غواخیم تاسو ته د دریو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. د دې غړې په اولنۍ نیمه غټه کې تاسو بلابل ریپورتونه وړاندې کوو، مطبوعاتي کتنې درته لرو، مرکې هم درته خبرو، او په باقی پاتې نیمه غټه کې تاسو رادیوي مجله 19 خبرونه اوریدل شي. هله دا چې تر پای را سره ووسی اوس به له احمد شاه اعظمی چې په سټوډیو کې دی را سره هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي پښتانه مشران دي د پښتنو د وژنو په ضد متفقه ژغ پورته کړي. د امریکا یو ځای څارنوال ویلي پر 28 کلن افغان الاصل امریکایي په رسمي توګه د قتل د هڅې تور پورې کړي. او د نړۍ مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویامي کلنې عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلۍ غړي محمود خان اڅکزي ویلي چې د پښتنو سیاسي مشرانو ته پکار ده چې د پښتنو د وژنو په ضد متفقه ژغ پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې پر مازیګر په کوټه کې د 8 اګست په ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو د 40 لمانځلو په یوه ولسي غونډه کې وکړې. محمود خان پر دغه موقع وویل چې په پاکستان کې پر پښتنو مشرانو په بیا بیا ژغ کړی چې په وطن کې د لګېدلي اور د مخنیوي لپاره یو موټی سي. نوموړي پر دې مهال د ولسي غونډې له ګډونوالو ځینې لوړې هم واخیستې.
په خپل ملک پاکستان، خپل خاور پښتونخوا کې به د هیڅ رنګ زور زیاتی، مذهبي دهشتګردۍ، ملاتړ او ملګري نه کوم، د هغې غندنه کوم او په خپل وسه به مخنیوی کوم.
د کوټي په سیول روختون کې د تیر میاشت پر 8 نیټه ځانمرګي برید کې لښته لږه 3 کسان وژل سي و چې زیاتره پکې وکیلان و. له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له کبله د افغانستان خوست ولایت ته اوښتي کډوال وایي د پاکستان حکومت یوازې هغو کډوالو ته د بیا ستنېدو اجازه ورکوي چې په پېښور یا بنو کې شناختي اسناد ترلاسه کړي وي، چې له وجې یې دلته میشت ګڼ شمېر کډوال له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په خوست کې د دغه کډوالو یو مشر مولوي خاندراز داوړ تېر ورځ مشال راډیو ته وویل
دلیار غټه ستونزه زمشته سمرا علی زی لیاردو شیرین نو لیاردو زوز میدون لیاردو دا پاکستان حکومت بند کړی دی. شمالي وزیرستان خلک اې دغه نه بلیک جوړ شو ده نه پرېږدي چې سه پر جان مال او عزت مخفوظ نوي دم را پر داخله په خیس کې میشتي دا غتلای نشي.
بلخ د پاکستان حکومت وای اول به خوست د تلی وزیرستاني کډوالو نوملیکنه کوي او بیا به خپل سیمو کې د بهالو لپاره انتظامات کوي. د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی په متفقه توګه د سود خلاف قانون منظور کړی چې پکې په دې صوبا کې په شخصي بنیاد سودی کاروبار جرم ګرځول شوی دی. د صوبای اسمبلی سپیکر اسد قیصر د تیر مازیګر تر غونډې وروسته مشال رادیو ته د جرم د سزا په اړه وویل
لس کاله کېدې او 10,00,000 روپۍ چې نو جرمانه ده او جایداد کړه کول او د کې نورم کو امندمنټ مو دا کوو او چون کې دا دوم به بل پاس شو نو موږ امپلیمنټیشن دغه ته وړو او زه به د کې ان شاء الله لس ورځو کې دنه میټینګ کوم او د کې ای جی پی سف پارلمنټ ټرسټ او پولیس هم د کې پوره کمیټډ دی.
اسد قیصر زیاته کړ چې کوم خلکو په شخصي بنیاد له چا څخه په سود پور اخیستی وي د دې قانون تر مخه به اوس د هغه سود نه ورکوي او په دې لړ کې که څوک مشکل ولري نو عدالت ته رجوع کولای شي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د امریکایي ځای څارنوال ویلي چې پر 28 کلن افغان الاصل امریکایي احمد خان رحیمی په رسمي توګه د قتل د هڅې تور پوری کړی. د نیو جرسي ایالت څارنوال تیر ورځ ناوخته دا اعلان وکړ. رحیمی تر دې ورځ وړاندې له پولیسو څخه د تیښ پر مهال ژوبل شوی و. نوموړی تر نیول وروسته له نیویارک څخه 1.5 کیلومتر لرې د نیو جرسي په لندن کې په یو روغتون کې داخل کړل شوی دی. د ډزو په تبادله کې دوه پولیس والا هم معمولي ژوبل شوي دي. رحیمی د نیویارک په منهټن کې د شنبې شپې د 14 په تړاو نیول شوی چې 9 کسان پکې ژوبل شوي وو. افغان حکومت وایي د اړتیا پر مهال به په امریکا کې د وروستۍ بمې چاودنې په تور د نیول شوي افغان الاصل امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال رادیو ته وکړه. د امریکایي پولیس په وینا 28 کلن احمد خان رحیمی په افغانستان کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی دی. د نړۍ مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویامي کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 115 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر 3 نیټې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکېچونو خبرې وکړي. په دې کې د شام شخړه د پنړی کې د اسلامي سختدریزو لخوا بریدونه او دغه کډوال مسلې شامل دي چې له جګړو او بېوزلۍ نور هیوادونو ته تښتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته ویناوي وکړي. ډېر مشران لا د مخه د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلي چې پکې پنړی کې د 15 میلیونو څخه د زیاتو کډوالو په وړاندې د نور منظم او بشري چلند اعلامیه منظوره شوه. تمه کېږي چې نن به د دې سرمشریزي په دوام چې ولسمشر باراک اوباما راغوښتي نور پاخه پرمختګونه هم وسي. همدارنګه ویل کېږي چې شاوخوا 40 هیوادونه به د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره د مرستو نوي وړاندیزونه وکړي. روس وایي د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي ځواک په ملاتړ د دې هیواد پر لوی ښار حلب وسلوال حمله په شا تمبولې ده. د روس د دفاع وزارت وایي نن سهار په الشقیف سیمه کې د جګړې پر مهال 40 برید کوونکي وژل شوي دي. یاد وزارت وایي په دې جګړه کې د وسلوال یو شمېر ګاډي هم تباه کړل شوي دي. تېر ورځ د شام پوځ د اوربند هغه تړون ختمول اعلان وکړ چې د روس او امریکا په منځګړتوب په دغه هیواد کې لوی اونۍ راهیسې عملي شوی و. د روس پوځ وایي دا بې معنا ده چې د شام پوځ به د یاغیانو د بریدونو په وړاندې د ډزبندۍ په تړون یو اړخیز عمل کوي. په ان حال کې امریکا په شام کې د تیر ورځې په هغه برید د غوسې څرګندونه کړې چې حلب ښار ته په انساني مرستو وړونکو شامي فعالینو سوی چې پکې 12 تنه وشل شوي دي. ملګرو ملتونو هم د دې پیښې تصدیق کړی خو دا معلومه نه ده چې دغه بریدونه د کوم هیواد جنگي تیارو ترسره کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخیستل کیږي او 115 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 115 روپۍ 10 پیسې او 116 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 294 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 292 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو واردل. په دې غړي کې به د نو ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په یو غونډه کې له پښتنو وغوښتل چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې سره یو موټی شي.
پښتانه ته چم جوړ کړی دی، افغان ته چم جوړ کړی دی، دا د زړه په غوږو واوري چې نه مې پرېږدي. پښتون به په یووالي ځان خلاصوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د خبر پښتونخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف پر مشر عمران خان نیوکه کړې چې پښتنو وژونکو ترهګرو په وړاندې چوپه خوله ده.
ووټ پښتنو ورکو او نن دا هغه ټوله توجه پنجاب اړخته. کاش که عمران خان دا د دهشتګردو خلاف درنه ورکړي وي چې په دې سواد کې ټارګټ کلینګ کوي، زموږ سره شریک شي.
د مشال رډیوی مجله کې بعد نورو ادبی او کلتوري موضوعاتو ترڅنګ د پښتنو د عدم تشدد مبارز باچا خان د کور په اړه واره.
د باچا خان وجود او دغه سیاست او دغه پیدایش د ځان یو تاریخي حیثیت لري.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو. موږ سره اوسئ. مشال ریډیو اوریدونکو اولنی رپورټ ته بور شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو پرون په کوټه کې د 100,000 کسانو په خواشا کې وی غونډې ته ویل چې د ترګرې د مخنیوي لپاره په کار ده چې د دې هواد کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې د پوز او استخباراتي ادارو په ځای منتخب پارلمان جوړ کړي. دوی ویل چې پښتانه باید د ترګرو او د هغوی د ملاتړو پر ضد یو موټی شي. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزي د غونډې ګډونوالو ته زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ښه کولو لپاره منځګړتوب ته تیار دي. نور تفصیلی له بارکوال مخې لورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغه ولسی غونډه په کوټه کې د 13 اگست میاشتې د 8 نیټې د خنړی ځان وژون کې برید چې د وکیلانو په شمول تراویا زیات کسان پکې ووژل څول د 28مې په مناسبت وسوه. په دې ولسی غونډه کې چې پرون مازیګر د ښار په لوی صادق شهید لوبغالي کې وسوه، شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. د دې ګوند یو مشر او ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګیزي د پښتنو پر مذهبي او ملت پالو ګوندونو غږ وکړ چې تر څو د ترهګرۍ په ضد سره یو نسي او یو څرګند دریځ ونه لري، پاکستان کې به پښتانه همداسې په ترهګرۍ کې وژل کیږي.
پښتانه ته چم جوړ کړی دی، افغان ته چم جوړ کړی دی. دا د زړه په غوږو واوري چې نه مې پرېږدي تر دې درنې پیښې در روان. ټول لیډرشپ ته د پښتانه ته دا وایو چې وخت راغلی دی چې پښتون به په یووالي ځان خلاصوي. ته د یو ترورست په تور معرفي کړی په ټوله دنیا کې.
د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې غړي سنیټر عثمان خان کاکړ تور پورې کړ چې په پاکستان کې پوځي نظامونو او د دې هیواد استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته وده ورکړې ده. ده وویل تر څو چې په دې هیواد کې کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې منتخب حکومتونه او پارلمان جوړه نه کړي او په افغانستان کې لاسوهنه بنده نه سي، ترهګرۍ پای ته نه سي رسېدای.
د دې دهشتګردۍ سبب څه دی؟ قومي نابرابري ده. په سیاست کې د فوج د انټیلیجنس ادارو دوامداره مداخله نتیجه دا اسوه شپیته زره کسان په ملک کې د دهشتګردۍ ښکار سو، په اربونو ډالره تاوانونه وسو او د سوات 15,000 انسانان بې کوره سو، د وزیرستان 15,000 انسانان بې کوره سو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل چې د کوټې په ملکي روغتون کې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکی برید یوه پیښه نه وه، بلکې وایي دا د ترهګرۍ د هغې لړۍ یوه کړۍ ده چې له تیرو 1500 کلونو په پښتونخوا وطن کې روانه ده. محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان په پښتني سیمو کې په تیرو 1500 کلونو کې تر 30,000 زیات پښتانه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي، خو وایي نور به د خپلو خلکو د وژنو اجازه هیچا ته ورنه کړي. ښاغلی اڅکزي په سیمه کې د بشپړ امنیت لپاره په افغانستان کې د روغې جوړې وړاندیز وکړ.
د پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي د افغانستان سره امن جوړ کړي، فضلرحمن یې یو، اسفندیار خان یې دوه، سیاسیان یې دوه، سراج الحق یې درې، بل څوک چاڅوک یا چې هغه یې څلور، زه د دوی چپړا ځي که دا روغه که دوی کول غواړي، که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم. پراره پاکماسي ول د افغانستان د مسلې یوه لار د جنګ ده، یوه لار د روغې جوړې. که څوک د جنګ لا اخلي، دا د شپېته کاله اویا کاله چې پاکستان او افغانستان څه خالي کړې ده، دا به ګرده یې رکیږي، په لکونو انسانان به مري. او دا بیا نه ده معلومه چې پاکستان او افغانستان قصر د ملکو په حیثیت پاتېږي که نه پاتېږي.
د دې ولسی غونډې په پای کې د قراردادونو په توګه د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خپل ګوند د غړیو په شمول له ټولو ګډونوالو شپږ لوړې واخیستې چې ټولو خلکو ورسره بدرګه کړې او د عملي کولو ډاډ یې ورکړ. د له خلکو د خپلې خاورې د ساتنې، د ملت پالنې او په پاکستان کې له نورو قومونو سره د برابرۍ په اساس د اوسېدو او د جمهوریت د ملاتړ، د پاکستان په درو ایالتونو کې د ویشل شوې پښتني خاورې د یووالي، د قومونو د مورنیو ژبو د رسمي کېدو او د ترهګرۍ د غندنې او په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لوړه واخیسته. په دې ولسی غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ځورونه په کلکه وغندل سوه او له مرکزي حکومت وغوښتل سول چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ونه شړي او هغه چې راجستر نه دي باید راجستر سي او دلته ورته د کار کولو جواز پاڼې ورکړل سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین لجوان دا سرنست دا
غمین غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگر فیندی و میندی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامنو کتابو تول تا کینی تول تا خپل پلاو غوڑای چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم سواد ته ورځو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د صوبې پر حکمران ګوند تحریک انصاف سخت تنقید کړی دی. هغه پرون سواد کې بي غونډې ته په وینا کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د هغو پرمختیایي منصوبو کریډیټ اخیستلو کوښښ کوي چې د عوامي نېشنل ګوند حکومت په وخت کې پیل شوی وي. نوموړي پر عمران خان هم نیوکې وکړې چې ووټ یې له پښتنو واخیست خو اوس پښتنو ته ورپېښې تر ټولو غټې مسلې ترهګرۍ پړه یې هیڅ غبرګون نه راځي. ناز احمد خان پې نور تفصیل درته وایي.
سواد تحصیل قبل ډډهره کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی یوې لوی جلسې ته خپله وینا کې وویل چې دا وخت چاودنې لوی پیښې د پښتنو په سیمه کې روانې دي. ولې د پښتنو په نوم ووټ اغستون کې د پنجاب سیاست شروع کړی دی؟
د ملک وزیر اعظم، د جانګیر ترین سیټ، د یا صادق سیټ، د خواجه آصف سیټ، د پنجاب سیاست د نن د پښتنو د وینې نه زیات اهم شو. چې کومې منصوبې ستاسو د پاره د دې صوبې د پاره د بجلی د پیداوار مونږ شروع کړی ویو، شروعات ما د سوات نه کړو. درال خوړ مټیکان د دې پی ٹی آئی په حکومت کې دواړه منصوبې نن ولاړې دي، په ځای باندې ولاړې.
دوی زیاته کړه چې اوس یو ځل بیا عمران خان سره د خیبر پښتونخوا صوبایي غړو درنې ورکول اعلان کړی چې تر بیا یو ځل بیا دا صوبه متاثره کیږي.
د عمران خان اصلي مقصد او غرض د ملک وزیر اعظم جوړېدل دي. هغه دغه لیونه کړی دی، د ملک وزیر اعظم د پنجاب په ووټ باندې جوړېږي. او نن هغه لګیا دی د پنجاب سیاست کوي، ووټ پښتنو ورکه، او نن د هغه ټوله توجه پنجاب اړخته.
دوی ویل کچر عمران خان د پښتنو امن او ترهګرو مخنیوي لپاره درنه ورکوي، نو موږ به ورسره ولاړ یو.
کاش که عمران خان دا د دهشتګردو خلاف درنه ورکړي وي چې په دې سواد کې ټارګټ کیلینګ کوي، زه هم ورسره شریک شم. کاش که عمران خان د هغه ظالمانو خلاف درنه کړي وي چې په دې کوټه کې دومره لوی تباهي وکړه. کاش دا خلکو خلاف درنه وکړي وي چې په مردان په عدالت یې غرض حمله وکړه. خو نه کوي، خو مونږ خو به کوو، مونږ به ځکه کوو ځکه چې د پښتون د پاره خبره کول دا ماته او تاسو ته په وراثت کې پاتې شي ودي کسو کې کوي او کنه کوي مونږ د پښتون.
امیر حیدر خان هوتی په دغه موقع د وزیر اعظم پاکستان څخه غوښتنې وکړې چې سوات ایئرپورټ د خپل لوز مطابق بحال کړی شي. دې ترڅنګ چانه چې ځمکې اغستې شوې دي هغوی ته دې معاوضې ورکړی شي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند سوات یو شمېر مقامي مشرانو هم جلسې ته ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د مومندو د امبار تحصیل قومي مشران وایي هغه ځانمرګي برید به د خپل ځان له دفاع څخه وانړي چې څو ورځې مخکې پکې شپږ دېرش کسان وژل شول. د دې برید ذمواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې وه. ځای خلک وایي دا برید په ځکه وشو چې دغلته دوی یو وخت د وسلوالو پر ضد قومي امن لهکرې جوړې کړې وې. مشال ریډیو سره خبرو کې ځینې قومي مشرانو د پاکستان له حکومته ګیله وکړه چې دوی یې ترهګرو مقابلې ته یوازې پرېښې دي. شنواز ترگزی نور حال لري.
د امبار په پایخان کلی کې د یو سپینګری په شمول شپږ دیرش ماشومان په دې تور ووژل شو چې مشرانو یې د وسلوالو ضد امن لخکر جوړې کړې وې. خو بیا هم د دغه سیمې د ولس وینا ده چې په راتلونکي کې به هم هغوی په خپله سیمه کې د امن د برقرار ساتلو لپاره کار کوي. یو مشر ملک صاحب خان وای په ګرد قبایل ایجنسی کې د ټولو زیاته قربانی د امبار ولس ورکړي او هغوی بیا هم د خپل خاورې د خوندیتوب لپاره تیار دي.
سمره موږ د پورته د قید د پنځه کلی وای په دې کې موږ ټول امن لکر نه غړیو. موږ پر مقابله کړی دی خلک وجلم دي، تمولم دي، وستم ته موږ قصیده
د امبار د سیمه تقریبا د اوسه پورته سمره غړی د شانت دي وسلوالو لخوا وجلی شوی
تقریبا 200 خوښه. دا خو د کار خبره ده، نور هم دي چې اوس کده شي دي بعضی کسان نمونی خبر شي د دې صوت به دا شي امبار خلک د دې خلک د لاس کم نه زل شي. خو موږ په پروا نه کو، موږ اوساله ټک د برابر ده.
ګلپور هم دغه سیمه وسید کېده او وای چې هغوی کله هم په خپل سیمه کې وسلوالو ته اجازه نه دا ورکړي چې ګنې خپل مرکزونه جوړ کړي. وړاندې وسلوال راغلی وو نو قومي امن لخکریان ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي وو.
د امن د لخکر د خپل خاوري دي به هر چې ته نزي په چاپ چې د خپل خاوري وسیم دی وبم نو وجه دا چې د خپل خاوري به ستري دا چې ته چاته نه ورکړي چې د بلی خاوري د پردی خاوري نه ماته یو خلک راضي او زما زنانه و چې عادي په ما کې دلته ګرځي دا موږ نه منو چې د پردی خاوري خلک دی ماته راضي.
د خوایزو د امن لخکریانو مشر ملک فیاض خوایزي د حکومت نه هم کیله وکړه او وی ویل چې حکومت د هغوی سره مرسته نه کوي. کوي
نن چې سکیږي په کار د چې دا ومره پاسي ګری دی حکومت نه ته پوسږي چې مخکې د جنگولما شاتره پسې سپورټ ته ولاړوي اوس چې امن شو نو د مان دي مراد وسله هر قسم تاوند هر څه درانه کټ کړلو نو ما سره به خامخا د سی او ظالمانه واقعګانی کیږي لکه څنګه سره نورې وشولې چې کم کم قرباني ورکړي د شتګردو خلاف جنگونه کړي دي ناغوي سره 100% شاغ علاقي حکومت غټ سپورټ ورکړي او د آینده لپاره بیا د سی واقع مخنیوي وشي
سو یو کال وړاندې د تیر گورنر خیبر پختونخوا په امر امن لخکری ختمه شوی وي او دغه امر ورستو د قبایلی سیمه سرکاري انتظامی د یاد لخکریان وسلې هم غونډې کړي وي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شتګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه نه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
نه شو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو څخه اوري د روان کال د اگست په اتمه نیټه باندې په کوټه کې یو ځانمرګي برید شو و نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټه د دغه برید په اړه لومړنۍ اوریدنه وشوه په دې برید کې درې اویا کسان وژل شوي وو چې اکثره یې وکیلان وو په دې اوریدنه کې د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر اډوکیټ خلیل پانیزی هم موجود و زموږ همکار بوریوال کاکړ له خلیل پانیزی سره مرکه کړې او په پیل کې له نوموړي څخه د دې اوریدنې تفصیل غوښته
مجھے احمد خان صاحب پیش ہوں زم ورے پیش ہوں نو مخالف کی چیف سیکرٹری صاحب پیش ہوں اور لاغ پرسنگ باندھی آئی جی صاحب پیش ہوں ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان پیش ہوں چیف صاحب سوال کرو کہ سیکورٹی چیری ہوا آئی جی بلوچستان سے پرستانہ ہوا کر پولیس والا چیری سیکورٹی چیری ہوا اور داخل خودکش حملہ ور سنگ را لئی دنانا تو دی وائر مجھ ٹوٹل پولیس والا مجھ اسپتال نکل کر ڈن کر رہی ہوں مکمل مجھ سیکورٹی ہوا ہر شہر موجود ہوا خدا باندې چیف صاحب سوال وسلو کې چونکه سیکورټی موجود وه دا خودکش څنګه درنه رالی نه پولیس والا چیک نه کوي درنه څنګه رالی خدا باندې اوس یو جواب نو بیا له چیف سیکرټری صاحب دا پښتنه وکړه چې دا ډاکټر دا چې دا ډاکټر پر موقع باندې نو نو چیف سیکرټری ویل چې موږ 180 ډاکټر پر موقع باندې په هسپتال کې موجود وو او 19 چې هغه غیر حاضر وو نو بیا پر دا باندې سوال جواب باندې چیف صاحب ورته ویل چې یو راتیا ډاکټر چې وو په هسپتال کې د پر موقع باندې خالي یو ډاکټر شیلا کاکړ پر موقع موجود و دا نور ډاکټر یو پر موقع موجود نه و دا چیرې وو نو دا خلاف ما د مکمل رپورټ داخل کړي او چیف سیکرټری صاحب ډایرکشن ورکړي لږه بعد آی جی صاحب ډایرکشن ورکړي ته مکمل پولیس تر هغه پورې خپل سیکرټری تر هغه پورې مکمل رپورټ داخل کړي او تر کومه ده پورې دا کې چلېدلې دي ځکه انویسټیګیشن شوی دي دا انویسټیګیشن تر هغه پورې مکمل رپورټ داخل کړي نیکسټ هیرینګ په کوټه کې شې شوی په کوټه سپریم کورټ رجسٹری کې او چا تاریخ باندې کې شې شوی
پانیزی صاحب د چیف جسټس چې د بلوچستان د پولیسو مشر آی جی څخه ته پوسوکه چې دغه خودکش څنګه رااله نو تاسو ویل چې لاغه سره جواب نو کوي څو ورته ویل بیا
نه هغه سره بالکل دا باندې کې جواب نو چیف صاحب دا باندې درې واره سختي باندې په څوار باندې ورته ویل چې دا هغه شی ماته راکړې کړه چې پر ګیټ باندې کله څنګه چې ګټي موجود و دا خودکش څنګه نه رااله په دا باندې سم کوم یو جواب نو بس څه پېښه کوي ځانه سوالې جواب یو نو سره موجود
او په راتلونکو څلورم تاریخ باندې چې کوم غونډه ده په دې کې به څه کیږي
چیف سیکرٹری خپل جواب جمع کړي چونکه فیڈرل گورنمنٹ نے پارٹی جوړ کړي نو باغتم هغه خپل جواب جمع کړي او هیلت منسٹر خپل جواب جمع کړي ایڈوکیٹ جنرل صاحب خپل جواب جمع کړي چې موږ دا کوم کارونه کړی دي یا ډاکټر په موقع حاضر وو یا موږ انویسټیګیشن تر کومه ځایه رسیدلې دي نو مکمل د جواب بدی پر نه چا تاریخ باندې جمع کړي
پانیزی صاحب تاسو د بلوچستان د بار کونسل مرستیال مشر یاست تر اوسه چې سپریم کورټ کوم ګام اخیستی دی یا لاغوی کوم تپوسونه وکړي دا کیس پر مخ روان کړی دی تاسو تر کومه حده مطمئن یاست
نن چې سوال پیښ شو نو فلال کوم ډیر شم مطمئن یو لیکن چې تاسو اول پیښ شو او ډیر سختي باندې د چیف صاحب سره وګای دی او مکمل ریکارډ هم شته نو فلال کوم چې ډیر حد مطمئن یو لیکن چونکہ دا کو سموتوس کو دیر اخصل سوی دی شروع کی یو میاست دوی دری پیشیانی یا دوی دری غنڈی باندی خو سختی دوی دری غنڈی باد بیا عموماً سپریم کورٹ بدا کی ایکشن نہ اخلی خاص کارکردگی نہ ادا کی تو فی الحال چونکہ نن اول غنڈا بانو نن مطمئن ہو نن مجھ دیر مطمئن ہو
پا پاکستان کے لگا کی پا کم حال کی دی
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې چې کوم د پاکستاني نه تصور کوي
آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي
حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي اسم نه
اقلیتونو غوښتنې څه دي
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي چې
صدر تا دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجه
مشال ریډیو اوریدونکو د ډیورنډ کرخې اغاړه په خوست ولایت کې میشته وزیرستانن وایي هغه وخت به خپلو کلو ته ستانه شي چې په سیمه کې امن راشي او بنیادی سهولتونه ورته برابر شي دوی همداراز وایي چې د پاکستان پوځ له خوست څخه وزیرستان او کرمې ته تللې لارې تړلې ساتل دي چې له وجې د دوی تګ ناممکنه کړی دی نجیب الله الوخیل نور تفصیل لري
په خوست کې د میشته وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشران وایي چې د پاکستان پوځ د علیزیو څمکنیو او ځاځي میدان پر لارو هغو کسانو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي چې د پیښور یا بنو شناختي کارتونه یا پیژند پاڼې ولري خو د وزیرستان خلکو ته پرې اجازه نه ورکوي دوی زیاتوي په وطن کې نږدې بازارونه ړنګ شوي او دوی لپاره په اوس وخت کې هلته د برېښنا ښوونځي اوبو او روغتون هیڅ ډول انتظام نشته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مولوي خان دراز داوړ مشال راډیو ته وایي
دلیارې غټه ستونزه زمشته سمرا علی زیل یاردو شیرین ناول یاردو زوز میدون یاردو دا پاکستان حکومت بند کړی دی شمالی وزیرستان خلق اې دغه نه بلیک جوړ شو دا نه پرېږدي چې سه پر جان مال او عزت مخفوظ نوي دمره پر دا خلق په خیس کې میشتي دا غتلای نشي
یو بل تن قومي مشر ډاکټر حیات محسود هم د دوی د بیرته ستنې دو پر وړاندې ستر خان په هغه ځای کې د ژوندانه د اسانتیاو نشتون خي او همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ غوښتنه کوي چې هغو کډوالو ته د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې ځانونه یې نه دي ثبت کړي
څونکه ولته د کډوالو معلومات ورکړي هیڅ قسم سهولیات نشته بجلی نشته سپتاله نشته سړک نشته امنیت په ځویندې کثره امنیت په ځویشل مې خپل وطن خامخا مجبور چې زرو پاس لړ شي مې سره انسیار ډرا مرستا وکړه خو مې خلک صدا دی به تعلیم دی مې خپل دا غوړي چې د کیم خلک په تشوي دی د انسیار دغه مې غشتنه ورسوي چې د خلک زر نظر بای میټک شي دا خلک ډیر مجبور دی او هر څه ضرورت لري
د زنګ محمد په نوم د سپین و امیوتن اوسیدونکو د راتلونکو ژمنې لپاره کډوالو ته د زینو مرستو غوښتنه لري
حکومت یې تای کو ظلم کو پرشنی نه وکړ خلک به کور به یورا کڅو افغانستان ته لړ ځک باندې ته لړ زمي ته خو خیمه لاګیږي لارګای لاګیږي کده خدا مرشوی پټی نه لاګیږي د نه ایت شای هم شته زمي ته
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وای چې د بای میټریک له راجستره د بیلابلو تبلیغاتو له کبله تر نیمایي زیاد کډوال پاتې شوی دی او له همدې کبله خلکو سره د 15 میاشتې مرستنه کیږي د کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان غوښتنه کوي چې یونیسیار د یو ځل بیا دا پروګرام پیل کړي
زمي پورا ودای کسا ګرمه جمعه غوړي بوټینا غوړي او څکسا کمبال غوړي او څکسا لارګي غوړي د سر نه د بیا د بر میټریک شریغه شي ځای کسا څکسا خال بر میټریک چپوتی دي ها خال بر میټریک کوغو
بلخوا د خوست ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خواخه خوست کې میشوي او تر کومه چې دوی په هغه ځای کې اوسیږي ځایي اداره او نور مرستندوی موسسه به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي د خوست د والی وان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستاني کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پریکړه د دوی خپله ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداوس اوریدلی شئ. درې نیمه بجې شوې، راځي له احمد شاه زمید خبرونو لنډیز وره.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي ویلي چې د پښتنو سیاسي مشرانو ته پکار ده چې د پښتنو د وژنو په ضد متفقه ژغ پورته کړي. نوموړي دا څرګندونه پر مازیګر په کوټه کې د اتم اګست په ځانمرګ برید کې د وژلسو وکیلانو د څلوېشتۍ لمانځلو په یوه ولسي غونډه کې وکړې. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیات له کبله د افغانستان خوست ولایت اوشت کډوال وای د پاکستان حکومت یوازې هغو کډوال ته د بیا ستنېدو اجازه ورکوي چې په پېښور یا بنو کې شناختي اسناد ترلاسه کړي وي، چې له وجې دلته میشت ګڼ شمېر کډوال له ستونزو سره مخامخ شوي دي. افغان حکومت وایي د اړتیا پر مهال په امریکا کې د وروستۍ بمې چاودنې په تور د نیول سوي افغان الاصل امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان نپال نن مشال رادیو ته وکړه. دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د امریکا د نیو جرسی ایالت څارنوال تېر ورځ ناوخته وویل پر 28 کلن احمد خان رحیمي په رسمي توګه د قتل د هڅې تور پورې کړی. د نړۍ مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یوې کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 125 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر تر 26 نیټې پورې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکېچونو خبرې وکړي. روسوای د شام حکومتي ځواکونو دروز د هوایي ځواک په ملاتړ د دې هیواد پر لوی شار حلب وسواله حمله په شا تمبولې ده. دروز د دفاع وزارت وایي نن سهار په الشقیف سیمه کې د جګړې پر مهال 40 بریدکوونکي وژل شوي دي. یاد وزارت وایي په دې جګړه کې د وسوالو یو شمېر ګاډي هم تباه کړل شوي دي.
له احمد شاه اعظمی مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د واده سره سم درته د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو چې زموږ همکار نجیب امیر درته جوړی.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د وی تازه خبرونه سره موزه نجیب امیر هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا کلتوري او ادبي پرمختګونو ته کتنه کوو. په خبر کې یو کلتوري ټولنې له حکومت ته غوښتنه کړې چې آشناګر کې د باچا خان کور قامي ورثه وګرځول شي.
او دا د یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی پغې کې د دغه خدای خدمتګار تحریک سره تړلې چې سونه شونه دي. هغه دغه هغه یونیفارم او دغه هغه ضرورت نور استعمالو چې هغه پغې کې کی دي او خلک راځي دغه تماشا کوي.
انزورګر حمدالله ارباب په جلال آباد کې د کډوالو پر استنیدو د انزورونو نندارتون جوړ کړ.
یو قدردانی وشي چې څوک خپل وطن ته راستنیږي هغه په دې پوه شي چې ولاد زموږ وطن دی، ته ګوره خلک موږ سره مینه کوي.
د ارواخاد رحمت الله درد ژوند او کار ته کتنه کوو.
دا نقصان دا خلا یې پوره کولونه ده. د غزل په حواله سره دومره یو غټوم اوس موږ په منځ کې نسته.
د اختر لپاره د راغلو فلمونو په اړه هم د تر پور لرو. د دلدار غړي رانجه ولې مشهور دي؟ د سیمي خلک ځواب درکوي.
نه، د دلدار غړي خلک هم خو خلک دي او رانجه مشهور دي. دا په دې وجه باندې مشهور یي دوی نکته دوا شیوه.
کتر پایره سره وای د زونو مشایرو شیرونه به هم در باندې وورو. په پښتونخوا کې یو کلتوري ټولنه له حکومت غوښتنه کوي چې د چارسدې په هشنغر کې د باچا خان کور د قومي ورثه وګرځوي او د پښتنو د دغه تاریخي مشر د ژوند سره تړاو لرونکي توکي د پکې کېږدي. دوی وایي په نورو هیوادونو کې هم د قومي اتلانو کورونه کلتوري اساسي ګرځول شوې دي. د مشال اړيو خبريال غلام غوث په دې موضوع راپور جوړ کړی چې په شریکه یاورو
د کلچر هریټیج کونسل سیکرټر شکیل وحید الله خانوایی دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د اشنغل په اوتمنځو کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان کوردی قومي اساسه وګرځوي.
موږ صوبایي حکومت ته دا یو ریکوست کړی دی چې کم از کم په کاري چې د کور دی نه صرف پروټیکټ کی د انټیګریټي اکټ دلاندې بلکې د پریزرو هم کی او دا یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی پاغي کې د دغه خدای خدمتګار تحریک سره تړلې چې سونه شیزونه دي هغه د غوی هغه یونیفارم او د غوی هغه ضرورت نور استعمالو چې هغه پاغي کې کی دي او خلک راضي دغه تماشا کوي نو کم از کم د په دې طریقه باندې د باچا خان خدمت به جمدی پاتې شي.
شکیل وحید الله خان زیاتوي چې د باچا خان دغه تاریخي کورته د نورو گاونډي هیوادونو مشران هم راغلي وو او په دې وجه د باچا خان د اوتمنځو دغه کور ډیر لوی تاریخي اهمیت لري.
چې دې کور ته ګاندھی جی په خپله راغلی دی درې پیرې نهرو راغلی دی اندرا ګاندھی راغلی ده نور بین القوامی شخصیتونه کافی راغلی دی نو د غوی راتګ په خپل باندې د یو تاریخي اسیټ لري خو د باچا خان وجود او دغه سیاست او دغه پیدایش د ځان یو تاریخي اسیټ لري.
او د کلتوري ورثه د کونسل یو بل غړی فضل رازق ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل په هین کې د ګاندی د استوګ نځه یو قامی اساسه ده نو پکار ده پښتونخوا کې دی هم د باچا خان د استوګ نځه یو قامی اساسه وګرځول شي.
د هر یو قوم مشر چکم دی د اغي هر څه چکم دی اغا یو د اغا ورثي تاریخي په انډیا کې ګاندی جی د چکم دی د غور پېښې وې دي او تاریخي دغه ګرځیدل دی او ګر شکل اختیار کړی دی خلک زی نمائش لا یا د غور یا دلته د خلک برازي او داوا به کم تدې دغه کوي او دا یو یاداشته دا کم تدې سلسله بجاري
د چارسدی په اوتمنځو کې د باچا خان د تاریخي کور د وراثت په لړ کې د کلتوري ورثه د ساتنې د کونسل یو بل غړی حمید ګل مشال ریډیو ته ویل
ته د غی چې کوم علي خان دریم زوی وکنه دا د غی پیسې کې راغله او د غی چې کوم زوی دا اوس دغه په وراثت کې راغله دی اپ کرای ورکړه دی.
انزورګر او مدني فعال حمدالله ارباب په جلال آباد کې د راستنیدونکو کډوالو د ژوند او مرستې په اړه د انزورونو یو نندارتون په دې وروستیو کې پرانیستو. ارباب تر دې وړاندې هم دې ته ورته نندارتونونه پرانیستي او وایي چې له دې نندارتونه یې موخه د کډوالو سره مرستې چمتو کول دي. له جلال آباده باز محمد عابد.
دغه انزوریز نندارتون مدني فعال او وتلی انزورګر حمدالله ارباب د تیری جمعې په ورځ جوړ کړی وو چې په انزورونو کې د افغان کډوالو د راستنېدو حالتونه ښودلي وو. نوموړی وایي چې د انزوریز نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د افغان سوداګرو پام د راستنیدونکو کډوالو سره مرستو ته راجل کړي.
هدف دا دی چې کله خلک کله په تور خمر راوړي یو انساني همدردی د مخینه د افغانیت د مخینه د اسلامیت د مخینه د هر شي د مخینه چی یو څوک به ورکی یو څوک کمپل ورکی یو څوک جامع ورکی یو قدردانی وشي چې څوک خپل وطن ته راستنیږي هغه به دی پوه شي چې ولاد از مون وطن دی ته ګور خلک مون سره مینه کوي مرسته دلاري دا پیغام ورکو چې رته ولس چې دی خپل ورونو ته خراب لاس وای.
لدغه نندرتون څخه د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم لیدنه وکړه. نو مولي په سوداګرو غږ وکړ چې لراستنیدونکو افغان کډوالو سره کافی مرستي وکړي.
نو جناب ډاکټر صاحب شمس ته اوتاق تجارت نو تاسو چې سابان نه مهله داد چې خپل یو مجلس وکړي کله چې تاسو د امغه غي مجلس په دې ورځو کې نو موږ باندې شو په خیر سره او ټول ته بدغه پیغام بیا لیدا موږ ورکو ستاسو خانه بوب ته وسورسيږي چې ټول د ماجرین چې راځي د موږ وطنوال د دوی به عزت شي دوی قدر شي دوی سره کومک او مرسته وشي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو اجرایي مدیر ډاکټر شمس ژمنه وکړه چې دوی به د ننګرهار ټول سوداګر له راستنیدونکو سره مرستو ته ژمن کړي.
سوداګر دې ته حاضر دي چې د خپل راستنیدونکو مهاجرینو ورونو سره هر قسمه کومک چې وغواړي ورسره به کوي ان شاء الله.
مدني پال او د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسول انجنیر راحت ګل زیرمل په ملای امامانو غږ وکړ چې د ولس راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستو ته هم چمتو کړي. د نندارتون په دوران کې یو شمیر مدني فعالانو له خپل وس سره سمې نقدي مرستې هم وکړي او پریکړه وشوه چې په ننګرهار کې ژوند خیریه ټولنه به مرستې راټولوي او په مناسب وخت کې به یې پر راستنیدونکو کډوالو وشي.
Thank you. د پښتو ژبې غزل ویونکو شاعر رحمت الله در د 2014 کال د اگست په 13 نیټه نړۍ سترګې پټې کړې. د وفات پر مهال عمر 28 کالو. د خاغلی درد وفات په لر او بر کې پښتانه شاعران د ویر په ټغر کېنول. درد د پښتو ژبې د نامتو غزل ویونکو په منځ کې یو ممتاز نوم و. د افغانستان خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان وایي که سړی د پښتو ژبې په خو او شاهکارو غزلونو پسې ګرځي نو د رحمت الله درد پر غزلو به هم خامخا نظر پرېوځي. نور حال د باز محمد عابد په دې راپور کې.
هر وخت درد د شلمی او یویشتمې پیړۍ په غزل بولو شاعرانو کې یو وتلی نوم و. لیکوال او کرکتونکی ډاکټر نورالحبیب نثار هر وخت درد د هندي سبک د شاعرانو له جملې څخه وګاڼه. وتلی شاعر پیر محمد کاروان وایي چې که د پښتو غزل انتخاب راټولېږي نو درد هم پکې شمیرلی شو.
کوم چې لکه چې نخابم د پښتو د غزل هغه شاهکار غزلونه سره راټول کړي د درد شاعري به هم په هغه شاهکار غزلونه کې راځي.
لیکوال او نقاد راحت ګل زیرمل چې د ارواخه درد شاعري لوستي د هغه د غزل سو نمونې راته وایي.
در سب چې کله د پښتون ولس روان غمیزي په سر اخسته دی او دغه ولس د پاره د درد چیغي کړی دی نو بیا ته هغه چیغي څه داسې شیر شوې دي چې د پښتنوز مکه خودوم ربي امانه نه و ورس په انګار تیرو شپه په میګتون ملګرو ستم خدا دې چې په داسې دښمن واوړې دلو چې نه رواج منی په ځان او نه قانون ملګرو. بیا چې کله رومانټیک موډ کې شاعری کوي نو د شاعری بیا هم ځانګړی دا دی وای چې زړه کې محبت او سپینه خوله کې ور کان کې وب او په وب کې ور دا خطا په سرو لپو وبڅخلی ما وی څنګه بل شو په ویاله کې ور.
پروفیسر رحمت الله درد د خپل ژوند په وګدو کې پریمانه شاعری کړي چې وخت په وخت په بیلابیلو نمونو د غزلو کتابونه چاپ شوي لکه غزل درد منتخب درد وفا نون نتر نون هغه سترګې چې غړېږي او ویل سړی چې دغه ټولې مجموعې په دې وروستیو کې د درد کلیات په نوم راټولې شوې دي. هر وخت پروفیسر رحمت الله درد په 1940 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا په لکی مروت مستیخیلو سیمه کې زیږیدلی و او په 2014 کال د اګست په 13 نیټه د 28 کلونو په عمر عمر او خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
پروفیسر رحمت الله درد که څه هم په اردو ادبیاتو کې د ماسترۍ ډیګري ترلاسه کړې وه خو د شهرت لامل یې پښتو ادبیاتو ته کار کولو. د لکی مروت سره تړاو لرونکی شاعر او لیکوال نادر خان علیل د ښاغلي درد مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره ضایعه بولي.
دا نقصان د خلا ی پورا کولو نه ده د غزل په حواله سره دومره یو غټ نوم اوس موږ په منځ نسته. د ما چنن لکی مروت د شار کړاچی کړاچی او مشر مشر او چاته قتل د غم او د سوګ یو فضا ده. دا د مینه و د خلکو سره د محبت و ماشومانو سره د ماشوم و سنجیده و سره سنجیده و سترو سره ستر و شاعرانو سره شاعر و نو در صاحب د شخصیت ډیر اڑخونه دی. قتل می چې عکسونه په شیشو کې د ادب سرګند په آینه کې د غزل شلو یو درد.
د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر وایي رحمت الله درد د معیاري غزل ویلو لپاره یو عمر ریاضت کړو.
زمونږ د دور د غزل په هغه استادانو کې شمیرل شو چې د غزل په کلاسیکي تاریخ باندې پوره ختلو. د غزل چې د سهل ممتنع تر حدا رحمت الله درد معیار ته رسولی وو او ځکه رحمت الله درد د خپل غړومبنې شعري مجموعې نوم غزل ایښی وو. زمونږ نمونه چا زما غزل کې خپل چا دستا غزل کې خپل چا د غزل غزونه یادولې او رحمت الله درد خپل مجموعې لا د غزل نوم پخلو نو دا ثبوت و چې واقعي په پښتو کې کا غزل دی نو هم دغه دی. صرف دومره ویلی شم چې د پښتو د غزل یو بله سا ورکړه.
او لیکوال او شاعر سلیم قرار بیا په دې نظر دی چې د ښاغلي درد شخصیت د لرې برې پښتونخوا لپاره د ویاړ باعث و او پښتانه به دغه شخصیت تل په یاد ولري.
نروخات درد صاحب خپل یو شعر دی چې منمه چې ځان خوږ دی له هر څه نه له هر چا نه خو خدای شته چې له ځانه هم خواږه وي ځینې خلک. نو درد صاحب چې کوم دی هغه د هر چا د ځان غوندې خوږ دی. درد صاحب په باره کې سړی داسې څه ویلی نه شي چې خلک پرې مطمئن کړي. درد صاحب چې خلک څومره ودردول د هغې څه حد نشته دی. دا د ده مینه وه د ده محبت و د خپل قام سره ټولې دنیا ته شخصیت معلوم دی لر او بر.
Thank you. نور اخترونو په سیر دازل هم د لوی اختر په موقع د پاکستان په بیلا بیلو خرنو کې د پښتو یو شمیر فلمونه ننداره ته وړاندې شول. په لوی اختر سلور نوی فلمونه مخې ته راغلل. د دې باوجود چې پر پښتو فلمونو په زیات اندازه نیوکه هم کیږي، خو بیا هم ځینې خلک شته چې سینما ته ځي او د پښتو فلمونه ګوري. د مشال خبریال سراج ظهیر پرې راپور لري چې په یوې فلمي سندرې پیلېږي.
دا سندر د پښتو په هغه سلور فلمونو کې د یو فلم غلام ده چې دا ځل د لوی اختر په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سینماګانو کې ښودل کیږي. په دغه فلمونو کې د غلام فلم هدایتکاری شاهد عثمان، د فلم بدماشی به منی ارشد خان، د فلم بدماشی نه منم سعید تاخکالی او د فلم ز پاگل یم هدایتکاری منتظم شاه ورکړي. د دې فلمونو موسیقي شاکر زیب، ارشد علی، زر محمد زرو او ماسٹر علی حیدر ترتیب کړی دا، او مرکزی کردارونه پکې ارباز خان، جهانگیر خان، طارق جمال، شاهد خان، ببرک شاہ، افرین، عمر دراز خلیل او محمد حسین سواتی لوبه ولی دی. دا فلمونه د کراچی، لاهور، سوات، مردان او پیښور په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي. د فلمونو اداکار شاهد خان د خپل دوو فلمونو په حق لا مشال ریډیو ته ویل،
دا خو ان شاء الله دا ما یو فلم دی بدماشی بمانی پیښور کې په افشت سینما کې لګي، او یو فلم دی ز پاګرم دا پیښور ناس سینما کې لګي ان شاء الله دا هر دور دی. نو فلمونه خو ان شاء الله ډېر ښه جوړ شوي دي او ډېر ښه سکرپټ سبجیکټ ډېر ښه دی. ان شاء الله زما امید دی چې دا فلمونه به ډېر ښه بزنس کوي.
د فلم ز پاگل یم ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دې فلم د پښتو په دود دستور جوړ شوی او د پښتون کلتور عکاسی پکې په خشان شوی.
د فلم ز پاگل یم د دې مسرم اسوسییټ ډایرکټر انګریز خان دی او دا د موږ ملګری هم نوید ما سره دا فلم لګیا دی. لیکن د دې کہانی چې مدانو هغه لګ د نورو فلمونو په نسبت باندې کافی مختلف ده. لکه چې موږ شنو دلته کې موجوده فلمونه جوړیږي نو هغه کې بدماشي او خانزم او دشمنی او تربګنی او مسلې په دې باندې لګه زیات ډېر لاوډ ایکسپریشن په دې کې لګونته کې ما کوشش کړی دی چې موږ په معاشره کې کلتوري کې خبرې دي چې هغه زموږ عام وګړي ته په سترګو خورا دي، خو هغه وړې وړې خبرونه ډېرې مسلې جوړیږي. لکه مطلب د رښتې په انکار باندې ما هغه د جایداد لګړې د تناغم په کې موږ خولې ده، سنسار هم په کې موږ خولې دي. په دې باندې
د پښتو فلمونو د ډایرکټرانو وینا دا چې د پښتو فلمونو د پاکستان فلمی سند ژوندۍ ساتلې او د دې سند سره د یو شمیر خلکو روزګار تړلی دی. باید چې حکومت دا سند په خپل سرپرستۍ کې واخلي.
د پښتونخوا د دلدار غړې رانجه په لر او بر کې مشهور دي. د نغمې یو ډېر پخوانی سندرم د چوي تور سترګې زه د خپل جانان دیدن ته تلغ وړم، تانه بنجارا د دلدار غړې رانجه غوړم. په یاد کلی کې 200 کورنۍ داسې دي چې د رنجو کاروبار کوي. د کلی خلک وای 150 کاله پخوا د دوی مشرانو د رنجو جوړولو کاروبار پیل کړو چې تر دې د مروان دي. شنواست راکزه او په دې اړه نو تفصیل.
د دلدار غړې د نوم سره د دغه سیمه رانجه لیوي مدیر هسي تړلې شوی. دلدار غړې په 400 کې د سواد د سین په غاړه آباد کړي دي چې د رانجو خرڅون کشمیر په کې د ځای ولس پوینه ل 200 زیات دي. ولس وای چې هغه د مصر نه پاکستان ته راوړون کې د رانجو کاني په خور او یا لاهور کې واخلي او په خپل لاسونو او یا په ماشينونو یې مایده کړي او بیا یا خو بازارونو او کلو ته د خرڅ لپاره وړي او یا د نورو سیمو رانجه خرڅون کې راځي او د هغه نه په بیا واخلي.
زما حمزه لادا زمون کاروبار دی. دا خو یار جی لکه دې کې اوس قسمونه دي کنه، لکه مونږ اوس د اوس روړو په 400 روپے نه دا مونږ بیا په دې ماشين باندې وړو کو او دلته دې کسانو له ورکو دوی رانه وړي بیا. لکه تکلیف خو د بجلی راتوم هم ډیر زیات تکلیف دی، ځکه چې دا خو په جنریټر هم نه چلیږي.
د دغه سیمه اوسیدونکو ته د نورو خاورونو یا بهر هیوادونو کې میشت پښتانه هم د دلدار غړې د رانجو فرمایش کوي. یو سپینګیری وای چې د دلدار غړې رانجه ز کډیر مشهور دي چې د دې سیمه د رانجو کاروباریان پر رانجو جوړولو کې ډیر تکړه دي. کاڼي خمایده کوي او بل دا چې ګران بیا کاڼي هم راوړي.
زما تاجدار خان نامه ما خپل ادب درش کړی دوبه کې تیر کړو جی لکه اکثر لمونه مرګور بل ته ځم له کل رانجه راوړي د دلدار غړې رانجه بل زینا غا اگر توروای تل دونه دسته کې نزی بل چې تا بل ځکه موږ رانجه واخلو دا موږ نه استعمال خپل نه استعمال بل چې هغه ستورو کې موږ واچو هغه دا پکې دا پرې داسې لکه تبه کوشش کوي پکې واچولې.
یو بل سپینګری وای چې په دې کلی کې د رانجو کاروبار د تیر یو نیم مسلو کالو نه زیات وړاندې شروع شوو ولې دا سات د بجلی د نشوالې لوجه د رانجو کار هم ډیر کمزورې شوی دی.
زما منتلی شان هم دی د دلدار غړې اوسیدونکي نه د دلدار غړې خلک هم خو خلک دی او رانجې مشهور دی دا په دې وجه باندې مشهور یو دوی نکته دوا شو ځان سره لس لکه روپیا وای یو بازار په ونه ګور ځان سره رانجو وای سل کلی و په ګور سل خار په ګور
او په دلدار غړې کې رانجه خود سیمه ولس جوړوي ولې راجړو می یاد رانجو کڅوړې او یاد لرګي او د شیشي واړه بوتلونه له بهر راوړي او دغه رانجه خرڅون کې دنداسي او ګومنځ هم د خپل روزګار برخه غني.
زچ پتو روز درګ تو رانجه کوم پوری مورې ځوانې می ګورې مورې یو جدال یار. زچ پتو روز درګ تو رانجه کوم پوری مورې ځوانې می ګورې مورې یو جدال یار.
په کراچۍ کې د پښتو فکری کونسل په تیر ورځو کې یو ادبي غونډه وکړه. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د رحمان بابا پر ژوند مقالې وورولې او د شعر په ژبه یې ورته پیرزونې هم وړاندې کړې. کراچۍ میشتې پښتانه لیکوال وایي دوی نړۍ ته خودل غواړي چې پښتانه د رحمان بابا په څیر هسته هم لري چا چې د امن لپاره شاعري کړې ده.
د پښتو فکری کونسل یو مشر باچا خان د دې غونډې په اړه وویل چې دا د دوی لومړی هڅه ده. په راتلونکي کې به د نورو مشرانو او اتلانو په ژوند او کار داسې دستوري کوي او د کراچۍ د ځوانانو پښتنانو سره سره د عامو پښتنو ذهنونو ته باید دغه مشرانو تاریخ او زیار رسوي.
اول پروګرام د نن ګلشن حدید کې دغه پاره کې د لوش ایمو مرګری شاعران صحافیان پړه لیکه طبقه دا هغو کې یو خیال یو فکر پیدا شي چې اخر څه وجه ده چې نن ایمو حال خراب دی در په دریو. حالانکه هر قسم خلک مګشته صحافیان شاعران پړه لیکه طبقه هغه باوجود مو یو دهشتګرد خلک ګوري نه دا دهشتګرد دی لیبل ختمولو لپاره لکه دا یو فوټو یو هغه سلوګن یو نشان دنیا ته لاړ شي. په کراچۍ کې پړه لیکه طبقه پښتنو پیغام عام کوي په شاعرۍ په ادب په ذریعه.
د رحمان بابا په یاد کې شوې دې غونډه کې د کراچۍ د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو شاعرانو لیکوالانو او خبریالانو ګډون وکړو. پر دې موقع شاعرانو خپل منظوم کلامونو سره سره د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه ګټورې خبرې وکړې او وی ویل چې رحمان بابا یوازینی داسې شخصیت دی چې پښتانه یې په متفقه توګه بابا بولي او ټول یې خپل ګڼي.
زړم مینا مینا وای او کمن سر غند پدایا.
د دې دستوري په اړه په کراچۍ کې میشت مشر شاعر او لیکوال صابر احمد صابر ویل چې د رحمان بابا پیغام د امن او مینې پیغام دی او دا رنګ دستوري به د هغه پیغام په خشان سره د پښتنو سره سره ټولې نړۍ ته پر رسولو کې خپل کردار تر سره کی.
دا رحمان بابا پیغام رسول د آتی خو ټول خلکو ته معلوم دی خو لکه په دې طریقه باندې برسي ولې چې نن د رحمان بابا متعلق شاعرانو خپل خپل کلام وي او دغه کلام وي په دې طریقه باندې هغه خلک پوه نو دا لکه ډېر په ښه طریقه باندې رحمان بابا کار دا امن پیغام لکه خلکو ته رسول دا په دې طریقه باندې کېږي.
د دستوري په پای کې د پښتو فکری کونسل لاړه پښتنو لیکوالانو شاعرانو او خبریالانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ مشال راډیوي مجله. بله اونۍ به د نورو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د لوی خدای په امان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
صدرو ملال رودا لغرودا قدامنا تالا دکل ددی بخشی ورنا صدرو صدرو ملال رودا لغرودا قدامنا تالا دکل ددی بخشی ګرنا صدرو ملال رودا لغرودا قدامنا تالا دکل ددی بخشی ګرنا صدرو غنم دڑا پسر چاد لے ما صدرو صدرو مالا لے رودا لگرو دا پدا منا تالا دکل دد بخشی منا صدرو صدرو مالا لے